کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتو ځینې څارونکې ټولنې وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د ارقامو په اړه ورکړل شوې احصایې ښایي ناسمې وي. دا موضوع همداراز په یوه تحلیلي مرکه کې څیړو. نور موضوعات هم لرو. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. په ننګرهار کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 12 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر سوی دی. او هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به له دې دواړو هیوادونو سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړي. بشپړه خبرونه. په ننګرهار کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 12 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تېر شپه افغان ځانګړو ځواکونو د چپرهار ولسوالۍ په چینو کلي کې عملیات کړي چې په پایله کې د سیمې 9 کسان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د ولایت ویاند عطاالله خوږیاڼۍ وایي په زخمیانو کې یوه میرمن او یوه ماشومه هم شامل دي. دی وایي د پیښې د دقیقې څېړنې لپاره د کابل څخه یو لوړ پوړی پلاوی ټاکل سوی دی. ازبکستان وایي افغانستان څخه ملاتړ او په دغه هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې دی. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر استازي اسمت الله ارګاشیف پرون په شانګهای سازمان کې د افغانستان د تماس د ډلې په غونډه کې وکړه. انټرفیکس خبري اژانس د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې ارګاشیف په دې غونډه کې وویل د افغانستان د وضعیت د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول او له دغه دوست او ګاونډي هیواد سره په اړیکو کې پراختیا د ازبکستان د بهرنی سیاست اساسي لومړیتوبونه دي. په ازبکستان کې وخت د شوکت میرزیایف تر رسیدو وروسته دی هیواد د افغانستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره اړیکې نږدې او ټینګې کړې دي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر سوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر که څه هم د دغو کډوالو شمیر یاد نه کړ، خو وی ویل چې په دې کې هم د قانوني اسنادو لرونکي او هم بې اسناده کډوال شامل دي. سید حسین عالمی بلخی تیر ماښام ازادي راډیو ته له پاکستان څخه د راستنیدونکو افغان کډوالو په اړه داسې وویل: رقم یادته
از پاکستان
دی وایي له پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر کم دی. د تیر کال د همدې مودې سره چې پرتله کړو، خو له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر ډیر سوی هم په دې کې اسناد لرونکي سته او هم بې اسناده. د تیر کال په مقایسه د دوو کډوالو شمیر دوه برابره ډیروالی شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ په اونیز راپور کې لیکلي چې د روانې مې میاشتې له 20 تر 25 نیټې پورې نږدې 4.5 زره افغانان یا په خپل خوشه یا په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته راغلي. د راپور له مخې په دې سره د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ څخه له ایران څخه د راغلو بې اسناد افغان کډوالو شمیر تر 299 زره ډیر سو. د آی او ایم د راپور له مخې په 2013 کال د جنوري د لومړۍ نیټې څخه له پاکستان څخه 4,860 بې اسناد افغانان افغانستان ته بیرته ستانه سوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. هندوای پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به له دې دواړو هیوادونو سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړي. دا خبره د هند د بهرنۍ چارو وزیر سوشما سوراج پرون وکړه او وی ویل چې د نوي ډیلی بهرنۍ پالیسي یوازې د ملګرو ملتونو لخوا لګول سویو بندیزونو ته درناوی کول دي، نه د هیوادونو لخوا. نوموړي وویل هند خپله بهرنۍ تګلاره د نورو د فشارونو له مخې نه جوړوي. هند دا مهال د ایران د تیلو ستر واردونکی هیواد دی. سوشما سوراج دا څرګندونې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره چې نوي ډیلي ته تللی تر کتنې مخکې وکړې. امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې تر وتلو وروسته ګواښ کړی دی چې پر تهران به سخت بندیزونه ولګوي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به د امریکا او شمالي کوریا تر متوقع سرمشریزي د مخه په خپلو کې وویني. د امریکا جمهور رئیس او د جاپان صدر اعظم پرون په یوه تلیفوني تماس کې د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل په بشپړ ډول له اټومي، کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پاکول او د لرې واټن ویشتونکو میزایلو د پروګرام بندیدل د دواړو هیوادونو ګډ اهداف دي. جاپان چې د شمالي کوریا لرې واټن ویشتونکي توغندي یې پر فضا تیریږي، د چین او جنوبي کوریا په مقایسه د پیونګیانګ پر وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. تمه کیږي چې د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران د راتلونکي جون میاشتې په 12 نیټه په سنگاپور کې لیو بل سره وویني. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې د ارقامو د وړاندې کولو په اړه سم میکانیزم نه دی جوړ کړی، نو ځکه د رای ورکوونکو د شمیر په اړه دقیق معلومات نشته. خو دا ادعا څومره د منلو وړ ده؟
یقینا که دغه شخصیتونه لري شواهد او اسناد هغه د خلکو ته ارائه کړي چې دلته دوی جعلي آمار خلکو ته ارائه کوي.
دا موضوع په یوه مرکه کې څیړو. د هلمند ولسوالیو ته د لومړي ځل لپاره له مرکز څخه د برېښنا د مزو غځول پیل شول. په نورو موضوعاتو کې آریانا سعید د هغې مهمې جایزې په اړه خبرې کوي چې اتلانتیک شورا دې ته ورکړې ده. د افغانستان دا منلې سندرغاړې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د خپلو مخالفینو له ګواښونو نه ویریږي.
حمایت مردم من شکر خدا دارم 100% و من میگذارم که اونا کار خدا بکنن و ما کار خدا میکنیم و ببینیم در بین صحیح و غلط کدامش برنده میشه.
په نړیوالو مسایلو کې واباوري چې هند وایي پر تهران د واشنگټن له بندیزونو سره سره له ایران سره تجارتي اړیکو ته دوام ورکوي. په پای کې د روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام خبريږي چې پروژه مبارکه کې د میده پر ناروغیو بحثونه پکې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو و ورځې د اونۍ د سهار له وو د ماښام تر اوه خپرېږي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي تر دې دمه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د ارقامو د وړاندې کولو په اړه یو سم میکانیزم نه دی رامنځته کړی. د تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په همدې دلیل د رای ورکوونکو د دقیقې شمیرې په اړه معلومات نشته. د کابل له سټوډیو محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه له 4 میلیونو څخه زیاتو کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې، خو پر انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د دغه ارقامو د وړاندې کولو په اړه دقیق میکانیزم نشته. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نیوب ایوبزاده دغه موضوع جدي ګڼي او وایي هیڅوک نشي کولای د رای ورکوونکو دقیقه شمیره وړاندې کړي. نوموړي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې دوی اندېښنه من کړي او د نوملیکنې پروسې تر پختنې لاندې راوستي.
میکانیزم رسیدن به کام یک میکانیزم معتبر نبوده و اگر کسی از بیرون هم میگه که اشتباه است درست نیست و اگر ارائه میشه درست نیست. توافق ما این بود که یک دیتابیس یا بانک معلوماتی ایجاد شود، فرستاده شود برای کمیسیون و او شامل دیتابیس شود و بعدا ارقامی که ارائه میشه از دیتابیس بتونه از اعتبار بالا برخوردار باشه. تا فعلا هم چه کاری صورت نگرفته.
په داسې حال کې چې د نوم لیکنې د پروسې له پیلېدو سره هممهاله د انتخابات خپلواک کمیسون د څارونکو بنسټونو له جنتي انتقادونو سره مخ دی او دغه بنسټونه ادعا کوي چې د کمیسون له لورې د نوم لیکنې په اړه وړاندې کېدونکي شمېرې اعتبار نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پخواني مشران فضل احمد مانوي او نجیب الله احمدزي د کمیسون له لورې وړاندې کېدونکي شمېرې سمې نه ګڼي او وایي چې کمیسون د شمېرو په وړاندې کولو کې مبالغه کوي. ښاغلي احمدزي څو ورځې وړاندې ویلي چې په 1 ولایتونو کې یوازې 400 کسانو نوم لیکنه کړې چې په خبرې دغه مسله د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي وایي چې تر دې دمه له 4 میلیونو څخه زیاتو کسانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوم لیکنه کړې او وړاندې شوې شمېرې دقیقې او معتبرې دي.
دا غیر مسؤلانه خبره ده او دغه کوم ارقام چې کمیسون وړاندې کوي یا میډیا سره شریکوي دا مسؤلانه کوي او د دې د هر عدد به جواب نه دی. نو دې لپاره دغه رقم دقیق رقم دی مسؤلانه راځي. دې یو ځل دې شي دلته دې وګوري چې آیا دغه ډیټابیس یا دغه بانکي معلوماتي چې دی ادعا کوي چې دی نشته، آیا دغه نشته که نشته.
د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه د حمل د میاشتې په 15مه نیټه پیل او تر دې دمه دوام لري. خو د انتخاباتو په پروسې د خلکو بې باوري، ناامني او دغه پروسې پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو مخالفت جدي ستونزې ګڼل کیږي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
پر راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو ځینې څارونکي ټولنې د رای ورکونکو د نوم لیکنو په برخه کې د یو سم میکانیزم د نشټوالي له کبله دوی اندېښنه لري چې ښایي د رای ورکونکو ثبت شوی شمېر تر اوسه پورې څومره کسان چې ثبت شوي دي دا شمېره دوی وایي چې ښایي دقیق نه وي. خو د حقوقي چارو ځینې نور کارپوهان چې ازادي راډیو خبرې ورسره کړي وایي چې د دې ارقامو په اړه اندېښنه نه لري او فکر کوي چې شاید همدومره شمېر کسانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل نومونه ثبت کړي وي. د حقوقي چارو له افغان کارپو کبیر رنجبر سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق پر همدې موضوع مرکه کړي. ښاغلي رنجبر د مرکې په پیل کې د انتخاباتو د څار د بنسټونو د اندېښنو په اړه خبرې وکړې.
حقوق دیو شاگرد په هیڅ وخت کې اسناد او ارقام او شواهد نه زموږ کولای دغه ادعا تایید کوم. موږ معمولا اوس فهمدغه عادت کړی چې حتما باید یو منفي زاویې نه ټولو مسایلو ته وګورو. یقینا که دغه شخصیتونه لري شواهد او اسناد هغه د خلکو ته ارائه کړي چې دلته دوی جعلي آمار خلکو ته ارائه کوي او دومره ثبت نام نه دي.
نو دوی داسې وایي مثلا اوبخې مثلا ټیفا یا مثلا د انتخاباتو د کمیسیون په خوانی رئیس مانوي صاحب دوی داسې ویلي دي چې یو ښه میکانیزم یو معیاري میکانیزم او ډیټابیس نشته په کمیسیون کې، نو ځکه دغه ارقام سم نه ښکاري.
پدې کې شک نشته امکان لري ډیټابیس هم نه او خپله کلیزم نه، مګر دغه ارقام په لول ډیر ساده دي. دا ضرورت ډیټابیس او کمپیوټر کولو ضرورت نه لري. یو نفر کله موظف شي د مثال په ډول ټول ولایتونه کوي شي په هر ورځ دا ارقام راټول کی په مازیګر د هر ورځ مثلا پکتیا دې ته اطلاع ورکړي چې نن دغه خلک تاسول خصوصا د دې د ارقام جمع کوي او خلکو ته وایي د ته ضرورت ډیټابیس او کوم بانک د معلوماتي نشته. لمدې لپاره دې چې په دې باندې رقم په شریکو مچ په دغه حالت کې ټول باید موږ اجماع ولرو، خلک تشویق کو، خلک ناهیله نکو چې دې له انتخاباتو نه ځلې تور سي او فکر وکړي چې ټول په دروغ ولاړ دي او موږ دغه پروسه ناکامه کړو.
بله رنجبر صاحب، اوس د دې ترڅنګ یو بل موضوع ده چې په ځینو ناامنو ولایتونو کې یا ناامنو ولسوالیو کې یو شمیر خلک د وسلوالو مخالفینو د تهدید له کبله یا د ځینو نورو مشکلاتو له امله هغوی دغه د نوم لیکنې په پروسه کې ګډون نه کوي. دا څومره جدي مشکل ده چې باید حکومت ورته زمینه مساعده کړي.
دا واقعا جدي دا کوي شي چې خپل دغه پروسه غیر مشروع کی. کوم وخت موږ ولوت باندې په دغه پروسه کې حداقل و 8 میلیونه چې دا هم کم دي، حداقل 3 میلیونه رای ورکوونکي کمو ګولسو کله شریک کو په دې پروسه کې نو کاملا دا پروسه غیر مشروع کیږي.
نو اوس رنجبر صاحب وبخی، ستاسو پیشنهاد څه ده د دې لپاره حلال څه ده چې باید دغه مشروعیت چې تاسو ورته اشاره وکړه چې کیدای شي د انتخاباتو پروسه تر پختنې لاندې راسي، د دې لپاره حلال څه ده چې باید څنګه وسی؟
حلال ډیره ساده ده، پروسه ساده ده. یقینا کاندیدانو وخت لپاره باید مشخص وقتی چې دویشتم تاریخ پورې د امدیمیا چې دا وخت تعین شوی دی دا موږ تایید ورده او دا پروسه باید ونه ځونډیږي. مګر درې ورکوونکو چې هغه مشروعیت تعمینوي د دغه پروسې دغه وخت دوی چې تمدید کړی یو لس ورځې نور یا دوه هفتې نور دا بیخي د خندا وړ دی. دوی ته وایي چې دا پروسه تمدید کړي تر رای ورکولو پورې تر یو هفته حداقل یو هفته وړاندې د رای ورکولو تر مودې پورې دوی کوي چې دا پروسه تمدید کړي تر هغه چې وتوانېږي کمیسیون حداقل نه لس میلیونه رای ورکوونکي ثبت کړي. په هغه حالت کې موږ د دغه پروسې د مشروعیت خاوندان کیږو او د دوی سر به هم لوړي. دا چې دا پروسې ته دوی توقف ورکوي هیڅ نوع دلیل او منطق ورته موجود نه دی. دا باید ادامه پیدا کړي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو لکابل کبیر رنجبر و چې له ازادۍ رادیو سره د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د هغو د انتخاباتو پر کمیسیون د هغو تورنو په اړه خبرې کولې چې وایي دوی د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره یو سم میکانیزم نه لري او ځکه د څار د بنسټونه وایي چې ښایي تر اوسه پورې د لیکل شویو نومونو یا ثبت شویو نومونو ارقام او شمیرې ناسمې وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه سپی چمتو کړی دی.
د کندوز ډیرې بزګران شکایت لري چې د وچکالۍ له امله سږکال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل چې هغه اصلاح شوي تخمونه ورکړ شي چې د کمو اوبو په مقابل کې مقاومت لري. په ورته وخت کې د کندوز د والي ویان نعمت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له یو شمېر هغو غیر دولتي ادارو سره د مرستې غوښتنه کړې چې په کرنیزو برخو کې کار کوي. دوی وایي ډېر ژر به اصلاح شوي تخمونه د کندوز بزګرانو ته وښوشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا هم په خپل نوي راپور کې ویلي چې د وچکالۍ له امله 2 میلیونه کسان په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت او قحطۍ سره مخ دي. د کونړ ولایت مالداران خپلو حیواني محصولاتو ته د بازار د نشتون له امله شکایت لري. یو شمېر دغو مالدارانو ازادي راډیو ته ویلي خپل محصولات د پلورنې په خاطر بازار ته وړي خو د ورځې په پای کې د دغو محصولاتو نیمایي برخه هم نه پلورل کیږي. دوی له حکومت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې د جوړولو په اړه اقدام وکړي. په ورته وخت کې د کونړ ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله صافي وویل چې په دغه ولایت کې به د مالدارانو د لبنیاتو محصولاتو ته د پروسس لپاره په نږدې راتلونکي کې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 50 پوله، 1 روپۍ 2.2 افغانۍ 80 پوله، 1 انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ 50 پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلداري 599 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم د یوې نړیوالې مهمې موضوع وخت دی. هند ویلي چې له ایران او وینزویلا سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکوي. هند په داسې حال کې دا اعلان کوي چې د امریکا متحدو ایالاتو لخوا پر ایران او وینزویلا پر دواړو بندیزونه لګول شوي دي. صفی الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړې او د شیبه په دې اړه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزي صاحب، هند څه وخت دا اعلان کړی چې له ایران او وینزویلا سره سوداګرۍ ته به دوام ورکوي په داسې حال کې چې پر دې دواړو هیوادونو د امریکا بندیزونه هم لګېدلي؟
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون په نوې ډیلي کې وویل هیواد یوازې د ملګرو ملتونو بندیزونه رعایتوي، نه د کوم مشخص هیواد. هغې دا اعلان له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر لیدنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړ. هند پر ایران او وینزویلا د امریکا د بندیزونو د ترپخو لاندې کولو له خطر سره سره دغه اعلان کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وویل موږ خپله بهرنۍ تګلاره د نورو هیوادونو تر فشار لاندې نه نیسو. سوشما سواراج او جواد ظریف د امریکا تر پریکړې وروسته د تګلارې په جوړولو باندې بحث کړی دی. پرون د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په اتمه اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د 15 جمعیو اټومي تړون څخه وځي او همدارز به په ایران نوی بندیزونه لسره پیل کړي. د هند حکومت په یو بیان کې راغلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له اغلی سواراج سره په لیدنه کې اروپایي ټولنې روسیې او چین ته د اټومي تړون د خوندي ساتلو په هدف خپل وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړه. ایران د اټومي تړون او اروپایي هیوادونه له ایران سره د خپلو شرکتونو د سوداګرۍ د خوندي ساتلو هڅه کوي. اغلی سواراج له وینزویلا سره هم چې تازه د امریکا لخوا پرې بندیزونه زیات شوي دي د سوداګرۍ د دوام هوډ وکړ، خو ویل داسې کوم پلان نه و موجود چې له وینزویلا سره د تیلو د کاروبار لپاره د وینزویلا لخوا تازه اعلان شوي کریپټو پولي واحد وکارول شي.
بله، او سنګزه سه د هند او ایران ترمنځ د سوداګرۍ اندازه داسې د پام وړ اندازه ده، او مخکې هم دا دوه هیوادونه په خپلو تجارتي اړیکو کې له داسې کومې وي ستونزې سره مخامخ شوي دي؟
اول به د پښتنې دویمه برخه ځواب کړم. هغه دا چې په ایران د امریکا متحده ایالتونو لخوا د مخکینیو بندیزونو په جریان کې هم هند له دغه هیواد سره سوداګري کوله. یوازې کله چې په 2006 کال کې په ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه اعلان شول او د تیلو د ټانکرونو په سر پیسې او بیمه بنده شوه، هند ورسره سوداګري بنده کړه. او دا چې د هند او ایران سوداګري څومره ده او په کومو توکو سوداګري کوي باید ووایم، د هند او ایران د تجارت 90% برخه له ایرانه هند ته د تیلو صادرات دي. هند د 2014 او 2015 کلونو په منځ کې له ایران د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت تیل وارد کړي او په بدل کې ایران ته د 2.4 میلیارد ډالرو په ارزښت بیلابیل تجارتي مواد استولي. یعنی جمعاً د دوی سوداګري 2.9 میلیارد ډالرو ته رسیدي. یو څه بلم باید ویم چې هند او ایران نه یوازې د سوداګري بلکې نورې ګټې هم لټوي. هند عمان په خلیج کې د چابهار بندر جوړوي څو د سوداګري لارې پرانیزي، او تر ډیره داسې فکر کوي چې دا کار د پاکستان د لپامه غورځولو خاطر کوي. رسنیو ریپورت ورکړی چې د امریکا له بندیزونو د سوداګرۍ د خوندي ساتلو لپاره هند یو بل هڅه هم کړې ده. هغه دا چې د روپی ریال د پیسو د تبادلې سیستم جوړوي چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ډالر او د پیسو د حوالی په برخه کې د امریکایي سیستم د کارولو مخه ونیسي. امریکا متحده ایالاتونو چې ایران په سیمه کې د ترګرۍ په تمویل تورن کړی دی، تازه د هند او ایران د ورستیو د سوداګرۍ په برخه کې د ورستیو هڅو او همدارز دوی دغه ورستی اعلان پاره باندې تر اوسه پورې کومه تبصره نه ده کړې.
او د ټولو شیانو هم ورته خوړلی چې د بندیزونو نه په یو رقم سره ځان لرې وساتي دا دوه هیوادونه. ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، زما همکار صفی الله ستانکزی و چې د هند د بهرنیو چارو د وزیر د ننني اعلان په اړه معلومات راکول. هند ویلي دي چې له ایران او وینزویلا سره د دواړو هیوادونو سره چې د امریکا په بندیزونو کې دي غواړي خپلو تجارتي اړیکو ته دوام ورکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پاکستان ته د افغان پلاوی د روسي سفر نتایج او هغه هیواد سره د اړیکو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ پلاوی پاکستان ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې بهیر او عمل پلان د تطبیق په اړه خبرې کړې دي. د سرمقاله لیکونکو په باور لیدل کېږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې یو ځل بیا د ښه کېدو په حالت کې دي، او افغان حکومت یو ځل بیا د پخوا په شان د پاکستان په ژمنو باور کړی او ورنه د سولې په شمول په ګڼو برخو کې د همکاریو تمه لري. خو ورځپاڼې پوښتنې مطرح کړي چې آیا رښتیا هم پر پاکستان باور کېدلی شي؟ آیا افغان دولت یو ځل بیا د ترکستان لاره نه ده نیولې؟ او دا چې د همکاریو او عملی هڅو نتایج به کله معلومیږي؟ سر مقاله لیکونکي په ټینګار سره لیکلي چې له پخوانیو درسونو نه په زده کړه باید افغان لورې پاکستان سره د خبرو اترو د پیل لپاره خپل څرګند او مشخص اهداف وړاندې کړي او ورته وویل شي چې تر دغې مودې باید د خبرو اترو پایلې معلوم شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه لیکلي دي. د هیواد سره مقاله لیکونکي لیکي د پلاوي د خبرو اترو پوره جزئیات نه دي معلوم، چې زړې او نه عملي کېدونکي خبرې به یې کړي وي او که په نویو موضوعاتو به غږېدلي وي. په سرمقاله کې راغلي باید افغان پلاوی د قبایلي سیمو په تړاو د اندېښنې یا خبرداري په اړه له پاکستاني لوري سره غږېدلی وي، ځکه د ورځپاڼې په باور دا ستره ملي غوښتنه ده او د محکوم افغانستان د بیرته احیا وخت هم دی. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې افغان پلاوی باید پاکستانی لوری ویرولی وي چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګر جنایت او غاصب عمل په اړه ملګرو ملتونو ته اسناد وړاندې کوي. سرخط خپلواکې ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د افغان سیاسي شننکو باورونه راخیستي دي. سرخط په خپل یو مطلب کې لیکي د سیاسي چارو شننکي په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان لپاره له ورانۍ پرته بل هیڅ انتخاب نه لري. ورځپاڼې لیکلي دوی وایي پاکستان په هیڅ حالت کې افغانستان قرار نه پرېږدي، ځکه په دې پوهیږي چې که افغانستان امن شي پاکستان نه پاتې کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان پیژندل شوې سندرغاړې آریانا سعید وایي چې په افغانستان کې تر بل هر هنرمند دې ته زیات ګواښونه شوي، خو دا نه ویریږي او د افغان ښځو د حقونو په ټولنه کې د هغو د با عزت ژوند لپاره خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. آریانا سعید سکل د اتلانتیک شورا لخوا د هغو کسانو په ډله کې حساب شوې ده چې د بشري حقونو لپاره یې اغېزمنه مبارزه کړې ده. آریانا سعید ته به د جون په 23 نیټه په برلین کې د اتلانتیک شورا لخوا دا جایزه وروسپارل شي. میرمن سعید له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپلو دغو ټولو فعالیتونو په اړه په یوه ځانګړې مرکه کې خبرې کړې چې جزئیات فرشته جلالزی په دې راپور کې اوروي.
آریانا سعید وایي په افغانستان کې له ستونزو ویره نه لري او خپل هنري فعالیتونه به پر دې متمرکز وساتي چې د افغانستان ښځې د خپل حق غوښتلو ږغ پیدا کړي او په ټولنه کې له درناوي ډک ژوند وکړي. آریانا سعید ازادي راډیو ته وویل چې د اتلانتیک شورا د دې لپاره سش کال جایزې ته غوره کړي چې سندرو یې د ښځو پر ذهن او د هغوی پر فکر اغیز کړی. زیاتې افغاني ښځې له خپلو حقونو خبرې کړي او په بهر کې خلک د افغانستان د ښځو له ستونزو خبر کړي دي. زه هیله لرم چې دا جایزه به زما لپاره لا تشویقونکې وي، څو خپل مبارزه لا پراخه کړم او خپل کار لا ښه کړم، او هیله لرم چې دا جایزه به نورو افغانو ښځو هنرمندانو ته هم دغسې د ډیرو پرمختګونو لار پرانیزي. میرمن سعید ازادي راډیو ته وویل چې دا اول افغانه ښځه ده چې د اتلانتیک شورا جایزه اخلي. د اتلانتیک شورا په نوم نړیوال مرکز په 20مه پیړۍ کې اقتصادي او سیاسي بهیرونه څاري او داسې ستراتیژي او پالیسیو ته وده ورکوي چې د نړیوالو تهدیدونو په لمنځه وړلو او د امنیت په ټینګښت کې اغیزمنې تمامیدلی سي. اتلانتیک شورا سشکال د سوریې د حلب ښار اوسیدونکي اتکلنی بانا الاب ته هم جایزه ورکوي. په 2018 کال کې چې په حلب کې د جګړې وحشت اوج ته رسیدلی و، پر انټرنیټ د بانا الاب د پیغامونو خپرېدو د نړیوالو پام په حلب کې ناوړه بشري وضعیت ته واړاوه. سشکال به د اتلانتیک شورا د جایزې بله ګټونکې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره مادلین البرایت وي. آریانا سعید ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېر ګواښونه ورته سوي، خو دا اوس ورسره عادي ده او له دې چې سندرې ووایي او کنسرتونه جوړ کړي نشي منع کېدلی. آریانا سعید وویل د اتلانتیک شورا د جایزې ترلاسه کول به یې لا زیاته تشویق کړي چې د افغانستان د ښځو د ناوړه بشري وضعیت په اړه نړیوالو ته معلومات ورکړي.
ما وخت کې حمایت مردم
زه چې د خلکو ملاتړ لرم، څوک زما د فعالیت ممانعت نشي کولای. د خپلو خلکو ملاتړ راسره دی، هغوی چې ممانعت کوي هغه به خپل کار کوي، موږ به خپل کار کوو او ګورو به چې بری ته چا دی. د آریانا سعید ډېرې مشهورې سندرې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد او د ښځو د ازادۍ لپاره د مبارزې په اړه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلی دی چې په لوګر کې د خوراکي موادو بای د روژې په مبارکه میاشت کې لوړې شوې دي او د خلکو اقتصاد ضعیف دی. له حکومت نه هیله لرو چې بای کنټرول کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي، له پاکستان سره خبرې کول د وخت تیرول دي، ځکه چې داسې ډېرې خبرې له پاکستان سره مخکې هم شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. افغانستان باید له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند څخه په خپل سمس کې لیکي، له داخله وزیر څخه مهیله داده چې د پولیسو معاشونه ژر نه ورکول کیږي، باید د روژې په میاشت کې د هلمند ټولو پولیسو ته معاشونه ورکړي. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، د څمکنیو ولسوالۍ ښوونکو ته د پوره دو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي او ښوونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. قدر من اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت ده. د روغتیا د ژوند شتمنی په نننۍ پروګرام کې چې د شیبه د وړاندې کولو ته چمتو ده، د معدې د ناروغیو په اړه چې په روژه کې زیاتې وي، په دې اړه بحثونه او خبرې لرو. خو مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي، د ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د خبرونو د وړاندیز د وړاندې کولو لپاره.
په ننګرهار کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 19 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ازبکستان وایي افغانستان څخه ملاتړ او په دغه هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې دی. د ملګرو ملتونو نوی راپور وایي په افغانستان کې قضایي سیستم ته د ښځو لاسرسی ډیر کم دی. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر سوی دی. هندوای پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به لدی دواړو هیوادونو سره خپل سوداګری ته دوام ورکړي. او سپینه ماڼۍ وای ولسمشر ډونالد ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به د امریکا او شمالي کوریا تر متوقع سرمشریزي د مخه په خپلو کې وویني.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صاحبی خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دا ځل خبرونه ځانګړې شوې معدې ناروغۍ ته. ډېری خلک په روژه کې د معدې له سوزه او معدې له دردونو شکایت لري. په خبرونه کې به د معدې ناروغۍ او همدارنګه د معدې تیزابیت په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په دې خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عین الدین خروټی صاحب سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست.
مننه ناجیه جانې. تر ټولو نه مخکې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته چې نن ورځې روژه په خیر پیل کړی وي سلامونه ورته وایم.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته د روژې روغتي ګټو په اړه معلومات راکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع زموږ او تاسو د روژې د ګټو په اړه کې ده. اول رزم لګه ناجیه جانې د روژې تلګ اسلامي او په روژه یعنی صومن په عربي کې چې دا روژې توای یعنی د دې اصلن معنا په لغت کې د نفس بندیدل، یعنی نفس بندیدل په عام اصطلاح روژه یا صومن په عربي کې. بیا خصوصا رازو دي ته چې دا صومن رمضان یعنی دی روژې میاشت د لدې صوم سره فرق لري. د رمضان په خپل له رمز لفظ نه اخیستل شوی دی چې دا یو عربي کلمه ده. په خپل د رمز سوزیدل و توایي یا په بل اصطلاح هغه باران چې د مځکې لمخې نه دوړي ختمې کړي، په دغه معنا ده. ځکه په دې میاشت کې داسې ویل کیږي چې ډیره سخته ګرمي وه او په دې اصطلاح باندې چې د رمضان نوم یې ورکول شو. او په اصطلاح کې داسې وایي چې هو الامساک عن المفطرات ثلاثه، یعنی دا له درو شیانو څخه مخنیوي د دروژې استن، هغه لکه خوراک، څښاک او جما څخه. یعنی هدف یې دا ده چې الله تعالی د دې غروژې په واسطه باندې زموږ ټول ګناهونه راته سوځوي او معافي راته وکړي او زموږ ټول ګناهونه راته معاف کړي. خپل صوم او د دروژې میاشت فرق صرف دا ده چې دا خاص دی ته د رمضان میاشت ځنګړې شوې ده چې الله تعالی زموږ تاسو ټول د کړل شوی ګناهونه راته معاف کړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو دې ته چې روژه کې باید کوم خوراکونه وخوړل شي او له کوم نه باید ډډه وشي.
صحیح مننه. تاسو پوښتنې ته بلې باد راشم. خو اول دې ته راځم، کله چې موږ خواړه وخورو، خصوصا په روژه کې کله چې موږ خواړه وخورو، نو دغه خواړه 8 ساعته پورې په بدن کې په مصرف رسیږي. یعنی 8 ساعته بعد دغه انرژي نور لمنځه ځي. 8 ساعته بعد دغه انرژي نور لمنځه ځي، او 8 ساعته بعد چې کله دغه انرژي لمنځه ولاړه شي، بیا موږ په بدن کې ګلوکوز ذخیره ګلوکوز لرو، هغه هم په دې باندې شروع کوي چې تر هغه وخته چې دا ختم شي. له هغه وروسته بیا د جګر نه او د عضلاتو نه هغه ګلوکوز میول، له هغه وروسته بیا فټس یا شهمیات په دې شروع کوي چې دا مخ په وړاندې دي چې انرژي برابر کی بدن لپاره او لاړ شي. خو رازم دي ته چې پروژه کې بعضی دسي مزمنی ناروغي شته چې هغه ډیره خطرناک دي. له هغه نه یو راخو چې هغه د شکرې ناروغي ده، او بیا بعد کې په دې خبره کوي چې کمی ګټوري خبرې دي پروژه کې چې باید لاغه نه استفاده وشي، او کمی مطلب ناوړه خبرې یا ناوړه کارونه دي چې لاغه نه باید بعضی خوراکونه دي چې لاغه نه باید مخنیوي وشي.
زه د پکتیکا ولایت زولوک دی ولس قسم درته وو چې د میدان باندې مسپښینه تر پښامیا پر اسوی زمو میدان
بل اوریدون کې ته په ورسو مهرباني وکړه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر ته محترم نن دغه پښتنه د دغه دیما میدا چې د ډیر سخت درد غوندې کی او د تر څنګه چې دا دا بیگم یو ګلاب جامان د کته دغه چې خور په سر مې داسې بو جرا وړ او دې تر څنګه د سر مې سره په درد کې دا اکثریت مې د نسوزي کې دی. ما
ډاکټر څه تاسو پوښتنه لرئ؟
نه بس پوښوم. مهرباني
مننه. لته چې خبرونه سره وو سي ډاکټر صاحب جواب درکې.
دا د اول ور پښتنې تر ازو چې دوه چې لدو لسو بجو نه ورسته بیا تر ماخامه پوری زمامه د ډیر سوې کوي او په اصطلاح باندې تیزابیت زیات تیزابي فرازوي. هغه کسان چې لروژې نه مخ کې ځان د سي عیار کړی وي او د ډوډۍ نظم یې د سي ساتلې وي چې د دوی د مړی خوړلو په منس کې فاصله زیات اور کړی وي، یا مثلا هغه خوراک چې کوم د په عادي ورځو کې خوړ غیر منظم وي، نو کله چې هایپر اسیډیټی رامنځته کیږي یا تیزابیت، څومره چې د خوراک په منځ کې فاصله زیاته شي تیزابیت زیاتیږي او د معدې تیزاب زیات افرازيږي. نو دغه ورور ته وایو چې کوشش وکړي چې په پېشلمی باندې داسې غذاګانې وخوري چې هغه د تیزابو سبب نه ګرځي او د تیزابیت مخنیوي وکړي. خصوصا د شیدونه باید هغه شیدی چې ډیر غوړ ونه لري، او ځکه دا یو القلی ده. نو القلی د تیزابو په مقابل کې بیرته یو محیط بیرته نورمال حالات ته راوړي، چې هغه القلی محیط چې دا په تیزابي محیط چې دا په القلی محیط بیرته مثلا خونسا کوي او د تا د معدې تیزابیت ختموي. او دوهم ورور پښتنې ته راځو چې معده مې درد کوي او ماخام یو ګلاب جامن خور فکر کوم څه شی ویل. ورور زیات خواګه خوړل پروژه کې نه دی چې وی خوري. کوشش وکړي چې لا خواګو شانو نه پرېز وکړي او په کم اندازه باندې خواګه وخوري. دا هم یو سبب د معدې درد کېدل شي. زیات خواړه یا ایپرسیډیټی تیزابیت د معدې دغه خواګه هم کېدل شي چې د معدې تیزاب زیات کی. یا هغه کسان چې زیات دغه د درد دواګانې استعمالوي لکه بروفین، پیناډول، پرستامول، فونستان، د درد دواګانې انالجیزیک زیات استعمالوي په روژه کې، هغه هم د معدې له درد سره ډېر.
بله، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مو د ډاکټر څخه نه پوښتنه ده. مو مې د تیزوب لري لري درد
کوم ځینې مې اړ پنول
مخکې نه دا و خپل وردا ګرځا د مې د تیزوب څنګه تخریشوي.
ښه ډاکټر صاحب، په دې اړه معلومات ترکې لته سي ډېر من ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
میدک شي د نارمل اندازې څخه چې کله هایډروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب زیات شي، نو دې ته موږ هایپر اسیډیټی یا د معدې تیزابیت وایو. خدا خصوصا په نورمال پروسه ده افرازيږي. کله چې موږ خواړه وخورو، د هغه خواړو د منحل کېدو لپاره دغه تیزاب افرازيږي. خو چې کله په زیاته اندازه باندې افراز شي، بیا دې ته هایپر اسیډیټی یا تیزابیت ویل کیږي. او هغه منحل شوی غذا چې کوم په معده کې وي، هغه حل شي، نور تیزاب په زیاته اندازه افرازيږي. چې دغه تیزاب دغه مخکې ورور پښتنه هم په دې باره کې وکړه چې آیا د ستوني د مری تخریش لدی سر پیدا کیږي کنه بلې مېرمنې ورو ردا پیدا کیږي ور سره د مری د سطحي برخه تخریش پیدا کوي ځکه دا تیزاب پورته خوا ته قصیر پورته کوي یعنی ریفلکسیز پورته کیږي چې دا د میډې دی هارت برن یا د میډې دی شدلو سبب هم ګرځي او د میډې د خوراک د منحل کېدو لپاره افرازي خصوصا د خپل هایدروکلوریک اسید او بل خبره یو اضافه کوم چې پروستاګلندین یو مواد دی چې د میډې د سطحي د محافظت لپاره افرازي نو کله چې زیات خلک دغه دی درد دواګانی وخوري هغه دغه پروستاګلندین مواد نهیه کوي نو کوشش دی هغه کسانو کې چې د درد دواګانی زیات و نه خوري لکه بیا هم مخکې ما اشاره ورته وکړه لکه پونستان پیناډول د سی بروفین او مثلا د زید نان سټیراید انټي انفلمټری ډرګز جوړ تا وای ډاکټر صاحبان پی پویږي نو دغه دواګانی د زید درد دواګانی باید زیات و نه خوري
بلې ډاکټر صاحب ته د میډې تیزابیت علایم په اړه هم کاوریدونکو ته معلومات ورکړي ډېر بخوي
د میډې تیزابیت علایم چې دی هغه خو د نس درد سره پیدا کیږي او بعض وخت کې وینه لرونکي یا تور غایته مواد لري وینه لرونکي استفراغ پیدا کیږي ور سره خصوصا دا دی جړد اراز علایم سره هم دی چې ګسترو ریفلکس ډیزیز ورته وایي چې دا هم د میډې تیزابیت نه هم دا منځته راځي او ډیسپیجیا ورته پیدا کیږي یعنی دغه تیزابیت تاخیر په ډیسپیجیا یا خوراک د خوړلو کې تکلیف ورته پیدا کیږي او ارګي بدیږي دلبدی ورته پیدا کیږي د وزن کموالی خو خاص سبب دی وزن معلوم نه وي د زړه کېدل ورته پیدا کیږي بعض وخت سردردی ورته پیدا کیږي او د سینې دردونه هم ورته پیدا کیږي خو خصوصا بعض ډاکټر صاحبان باید دې ته توجه وکړي چې د سینې درد خو موږ ډیر خصوصا زیات ورته متوجه کیږي خو بعض وخت د اوسوپیګایټس یا د مریدی التهاب لوجی یا دی زیات تیزابیت لوجی هم په سینه کې دردونه پیدا کیږي چې دې ته باید متوجه وسو دغه راز و
ډیره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورای خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر رحیم الدین خروټه صاحب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي بل وريدل کې دی مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ جی جان
زما د ډاکټر صاحب دا پوښتنه چې دا بہترین علاج مطلب مطلب نیم ڈوڑی پروجے تکلیف زدہ وقت
ڈاکٹر صاحب تاسو ته معلومات درکړي لته تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه وخت ته مهرباني وکړئ
ورور اول خو د ستاسو پوښتنه موږ واخیستله او تا ول چې لیک ډوډۍ هم نسم خوړلې نسمی باد کوي ته داسې غذا باید ونه خوري چې هغه د باد یا د نس د نس یا د ګډې دی پړسوب سبب وګرځي د تیزابیت د دغه د تاسو د ګیس د مخنیوي په خاطر بعضي وقایوي څو نقاط چې دې ته باید فکر وکړو د ډوډۍ په منځ کې زیاته فاصله ساتل دا هم د دې سبب ګرځي باید دغه ډوډۍ په یو منظم شکل باید وخوړل شي او هغه کسان چې د شپې تر ډیره وخته پاتې کیږي یا مثلا د پښتمی په خاطر نه بدیږي نو هغه کسانو ته پکار دی چې که خوراک نه کوي د خوراک په وجه باید د یو شی پیدا کړي چې د ژاولو په شکل باندې وژوي چې د دغه مخنیوي کیږي او بل وروره ډیری اوبه چې ښه ډیری اوبه هم د دې اتحاد نست دی بعد ان شاء الله کله چې د کلمو حرکتونه زیات سي نو په نس کې بعد نه رامست کیږي نو کله چې په زیاته اندازه بوس کی نو ابزپشن به کمی او مطلب اطراح به زیات شي او لدی سره به تاد نس بعدونه ختم شي او ډی ترخه خواړه هم خوړل په کار نه وی چې دې سره هم وی او منظم تمرین کو ورو رکل کلا بعد لپیشتمینه اوس پروژه کې مهم دادی چې لپیشتمینه بعد به سوک تمرین وکي او شنه سبزیجات خوړه میوه زیات خوړه خو خصوصا د پیشتمینه بعد چې کله ته تر ډیره وخت تک شینی دغه هم دی نس دی بعد او دغه سبګر بعضی مربوط په اعصاب هم دي چې سټرس یا تشويش هم په دې باندې دلالت کوي چې د نس غاس یا ګیسونه زیاتوي چې هغه په انزایټي باندې دلالت کوي د انزایټي لوجې د یو بیماری ده چې دا غل لوجې هم بعضی خلکو په نس کې ډیر داسې आवाजونه رامسته کیږي یا د نس ګیس او د کولمو ګیس رامسته کیږي
یعنی ډاکټر صاحب د قطعي درملنه نه لري دغه ناروغي
لری اول نه درې ته باید یو اچ فایلوري ټیسټ وشي، هغه کوم مربوطه معاینات چې دی یو سټول ډی آر معاینات ورته وسی، ډیټیل ریپورت باید واخیستل شي د سټول چې یا دا څه مشکل لري، ځکه دا مربوط دی میدی دی چې اچ فایلوري باید چک شي. د اچ فایلوري له وجې هم دا شن رامنځته کیږي که چیرته هغه ټول معاینات منفی وي، نو بیا موږ انزایټي ته ځو یا مثلا بل کوم بل فکر کوو چې کېدلی شي دا سټرس وي او کوم عصبي فشارونه وي.
ډیر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري بل اوریدونکي دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم نجیب جان صاحب.
السلام علیکم. سلام مننه مهرباني.
شیرشاه مننه خالصه.
ډیر ښه شیرشاه ورور، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام میدی ناروغۍ ته ځانګړې ده او تاسو هم پوښتنه وکړئ مهرباني.
ډاکټر صاحب یو پوښتنه لرم، دا یو پنځه میاشتې شپږ میاشتې چې دا سر مې خوږیږي او دا سر مې دا غلو شخوال ده کنه، دا ځې مې هر وخت شخي کنه او بل دې شخواله سره دا درس کوي او کله چې زه مطالعه کوم کوم درس لولم هغه درس نه په صحیح توګه اخته ولې نشم کنه او فکر مې ډېر کمزورې شو. کوم درس لولم هغه درس ډېر لولم، یعنی کوم معلومات لري اخته نشم په ژوره توګه. دا تر څو دا پوښتنه دغه مې دي کوم یا بول کې
د نوې اندېښنه دا چې یا د میدی ناروغي ده کنه. له تاسو مننه راځي چې به ځواب درکړي. بل اوریدونکي به مخلو بیا به راځو د شیرشاه ورور د پوښتنې به ځواب شي. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
فارسی مو
کوم؟ بفرمایئ مشنویم.
چې امي تکلیف مې دا درم، خېلې وخت درد مکنه. بعد از اون شاهونه خیلی خواه میبینم، اما تخواهی خیلی خطرناک خطرناک همیتا دایه.
خیلی سب کمه پختنه نداره ورنو؟
مهربانی
نداره.
نه خیلی. نه حالا تسیم منه نه. خیلی سب مهربانی وکه دقا دو ورنو پختنی بزواب شی بیا با نور آوریدون کده ورش.
دقا اول دو ترازو چی دول زم مطالعه کوم و پوگی میشخی کوی یا سر میشخی کوی. بعضی دی میدی امراشتا چی اغا سر دردی ور سر پیدا کیگی. مخی ما پا دی بند خبر وکره چی هایپر اسیدیتی یا تیزابیت داخل دی سر دردی یا دی شخوالی سبب گرزی. کله چی پا میده که پا زیاد اندازه بند تیزاب افراش شی نو دی اغا مخنیوی اونه که یا تداوی اونه که دا هم دی شخوالی یا مثلا دی دردو سبب گرزی. او بل کچی تا دا دی میدی امراض ونه لری دی ورور توایی چی شاید که دلیسی تاسو دیر حساسی هست روحی تکلیف شاید ولری یا مثلا کمبل عصبی تکلیفی تاسو لیو دست داکتر سر مراجعه وکی چی آقا عصبی و عقلی داکتری خصوصا که دی میدی تکلیف ولری دا هایپر اسیدیتی نه هم دا سردر دا شخی دا شان پیدا کی که او مخی باول چی سترس یا تشویش هم دی میدی پو تکلیف و بندی دیر تاثیر لری نوکل چی انسان سټریس خصوصا حتمان لري چې سړی مطالعه کوي او امتحان ته آمادګی نیسي یا کوم بل مصروفیت ولري، هغه هم په بیده باندې تاثیر لري ځکه دا سټریس تیزاب زیات افرازوي. او راځو دی بل ورته چې دی میډی تکلیف په واره کې پښتنه وکړي چې میډه میډی دردونه کوي، نو ورونه مخکې ما دې باندې یو څه رڼا واچوله چې هغه کسان چې انالجیزیک یا دی میډی دی درد یا دی بدن دی درد دواګانې خوري، خصوصا ما ورته اشاره وکړه لکه بروفین یا دسی نوری دواگان استا چی زید دی درد لپاره خوری، دا تاسو قطع که رو را اول باید داغ سبب معلوم که چی پا میدی که سه تکلیف دا او خصوصا داغ ایچ پایلوری یا سټول دیار معاینات تاسو باید وکی او لیو نجدی داکتر سره باید داخلی متخصص سره مراجعه وکی.
مهربانی وکړی روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوری.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ځان راو پیژنی؟
هلمن استاد پنتماس کی محمد قاسم میجو.
ډیر ښه، موږ نن مې دې ناروغي په اړه خبرې کوو که تاسو سره پوښتنه یې مهرباني وکړئ.
د محترم ډاکټر صاحب هم داسې پوښتنه ده، مسي په خوا د ازما مې دې داسې دی درلودی، بیا ما دې څخه دا مسواک وهل ما شروع کړل او بیا مې دې د استفراج مې داسې وایي چې سهار وختي چې ما کله ناشته نه وکړې چې زه خپله دا استفراج نه د مې دې ګیس خپله دا سپیس یعنی استفراج مې وایي چې د مې دې ګیس مې ته نو بیا دا خو ما ته توان وکړي.
مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم نازیه جانې، ما د
سلام
تاسو پوښتنه ده چې دا غو دی چې کم صورت چې بعد لري مطلب کله پر یو ځای درد کله پر بل ځای پاین درد، مطلب د دې د فارش شید بهتري علاج او بل د بدن د بواسیر د فارش مطلب هغه د انسان اخري مطلب تر وینې زی بیا و انسان ډیر ورسره د زوب حالت ترسیږي،
زه لپاره مطلب کشي ډاکټر صاحب ماته د بهترین علاج مطلب بیان کیش مطلب افغانه طریقې باندې کوره چې موږ د دې علاج
نجیه جانې زبراسم صرف د مې دی پاون باندې به بازي اسباب چې د مې دی امراض رامنځته کوي دی باندې ولې ګرنا وچو د مې دی تیزابیت د مې دی بازي امراض چې رامنځته کیږي په خصوصا پروژه کې باید لډیرو موادو نه باید موږ پریزو کو هغه ونه خو اول رزم ډیر ترخه خواړه باید پروژه کې ونه خوړل شي یو او دوهم سیګریټ هغه کسان چې د یو ډیر شوم وخت لای چانس ته چې هغه کسان چې سیګریټ یا کوم نشاور مواد خوري یا څه کوي لدغه روژې کې باید دوی پریزو کی او د دینه باید ځان خلاص کی دریم رازم چای خوړل په زیات اندازه یا کافی خوړل رازم دی ته چې خصوصا په پېښلمی کې باید زیات چونه خوړل سي هغه په دی وجه باندې چې په پېښلمی کې دا چای چې دی یا کافی دا کیفین لري او کوم مواد لري چې دا مواد د ډیرو ادرارو د اعتراض کېدو سبب ګرځي نو دغه کسان چې په پېښلمی کې زیات چای خوري دوی دا فکر کوي چې بیا به زه تږی کیږم نه دغه کیفین مواد لري چې دا کیفین مواد د ادرار د زیات سبب ګرځي باید چای کم وخوړل شي او هغه کسان چې الکول یا شراب خوري هغه باید مثلا دینه پریزو کې او کله چې کوم کسان اشتیان نه لري او دوی په زور باندې ډوډۍ خوري دا هم د معدې د خرابې سبب ګرځي او د ورځې په جریان کې بعضی کسان چې مثلا دا خو د روژې مربوط خبره نه ده چې ډوډۍ وخوري او هغه نه دستي باد ویدیږي دا هم د معدې د خرابې ډېر غټ سبب ګرځي او د شپې تر ډیر نه وخت پورې کوم کسان چې کینی ته ته یو توصیه کوم چې دا کسان باید کچې شي خوري هم نه نو دوی باید ډیر خواږه مواد هم نه خوري او سره سره په دی خوله کې شی واچوي چې خصوصا لکه ژاولی چې هغه وجوي او مثلا د معدې د زیات تیزابیت سبب ونه ګرځي دا غوړ د سپختنه وکړي چې بدن کې باد او د سې شی پیدا کیږي او بل پختنه دی بواسیر پاړوند باندې وکړه باد خصوصا په طبي اصطلاح باندې کله چې په پخو کې لاسو کې او سر کې پیدا کیږي د لفر بازي غذایی مواد چې هغه خړل کیږي او دا شان رامنځته کوي بازي عضلات او دردونه رامنځته کوي او بواسیر پړوند باندې بدسي وایو چې بواسیر هغه هیمورایډ چې دا درې سټریج لري یا درې طبقې ده چې اول گریډ دا دوم دریم دی ورورول چې دا هغه حد تر رسیدلې ده چې زه بیخي بیهوش شوم نو دا غوړ ته توصیه ده چې کوم چې ته یو جراحي ډاکټر سره مراجعه وکې او جراحي ډاکټر ته رجوع وکې او د دې اخیری علاج چې دا ورور دا عملیات یا اپریشن کول دی د دې بل هیڅ لار هم نشته ځکه اول لار کې شتا دوهمه کې شتا کا دریم سټیج یا دریم گریټ د بواسیر ورسیږي نو هغه اخیرنی علاج سی دا هغه جراحي عملیات تر سره رسول دي
بلې مننه کوو د سنو روغتي د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اینودین خروټي صاحب د اوس موږ پوښتنې ځوابوي تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زموږ د اړیکو شمیره دی 0995 او بل شمیره هم ده 0992 55. اوریدونکی دی مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. ځان رو پیژنئ؟ آیا
الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دغه د میاجې تکلیف زموږ سره داسې ډېر شته د زړه اشناو راته ډېر دی او بل داسې استفراکونه مو وایم د زړه اشناو استفراکونه مې زیات دي که ډاکټر صاحب د دې باره کې یو جواب راته راکړي.
مخکې به په دې باندې خبره وکړه چې د تیزابیت د مخنیوي لپاره یا بعضې کسانو چې تیزاب زیاتې فرازیږي او په معده کې مثلا دغه عکسي راپورته کیږي خولې ته اوبه راځي مثلا ډیر زیات تازابیږي مخکې ما څو خبرې وکړې شاید تاسو متوجه نه وئ ورته چې د خوراک په منځ کې فاصله ورته کمه کوي او اوبه ډېر زیاتې وچخي او ډېر ترخه خواړه ونه خوري دا هم د دغه سبب کیږي چې دا تاسو تکلیف مخ په وړاندې نور هم یوسي. شنه سبزیجات وخوري وروره سلاته د ډوډۍ نه 15 دقیقې مخکې باید شنه سبزیجات وخوړل سي او د سی وای چې ګبنه یا اصل یا شات دا یو کاچوغه د نیم لیمو سره په نیم ګلاس نیمه ګرم اوبو کې بیا تکراروم چې ګبنه اصل چورتوي شات چورتوي یو کاچوغه نیم لیمو جوس او سره نیم ګلاس اوبه یعنی نیمه تړمی اوبه چې نه زیاتې ګرمې وي او نه زیاتې یخې وي دا چخل د معدې د تیزابیت لپاره ډیره مفیده او د ګټوره تداوی ده او دا خصوصا قبضیت ته کومه فایده نه کوي. کوم کسان چې قبضیت ولري شاید قبضیت یې لږ نور هم ورسره زیات شي خو تیزابیت به راکموي تیزابیت یې ورسره کموي.
مننه ډاکټر صاحب. دا د معدې د تیزابیت د مخنیوي په تړاو که تاسو نور معلومات هم وي مهرباني وکړئ
بیا برزو د میدی اچ پایلوری ده
دی ترازو چې د میدی د تیزابیت د مخنیوي لپاره موږ څو نقاط مخکې رڼا پیواچ ولاو یو څو نقاط ته نور ته هم راځم. هغه کسان چې د میدی تیزابیت زیات ولري هغه دی شیدې زیات وخوري، هغه شیدې چې زیاتې شهم ونه لري یعنی دا پیروي ونه لري یعنی هغه شیدې دی وخوري، ځکه دغه شیدې خپل یو القلی ده چې په میده کې زیات تیزابیت رامنځته شي، نو هغه تیزابي محیط په دغه القلی محیط باندې موږ نورمال حالات راوړو. کوشش وکړئ چې شیدې او پیروي ونه لري، زیات غوړ ونه لري. یو ګیلاس یخې شیدې تیزابیت ډیر زیات کموي چې دا د تیزابو جذب کموي، خپل دا شیدې د تیزابو جذب کموي. په میده کې هغه اقصې چې لمیدې نه پورته راخیزي، لکه مخکې ورور چې یو خبره وکړه چې آیا د تخریش لدا تیزاب سره پیدا کیږي، بلې وروره سلفی صد سره پیدا کیږي. دغه شیدې هغه اکسی چې راپورته کیږي یا هارت برن یا د زړه شیدل سره پیدا کیږي، نو دغه ته توقف ورکوي یا د دغه مخنیوي کوي. دغه یو ګلاس یخې شیدې، نو خصوصا دغه شیدې د معدې د تیزابیت لپاره ډیره ګټوره لاره ده.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو دې ته چې د معدې اچ پایلوري څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه یې مخنیوی کیدی شي؟
دا خپل یو منفی بکتریا ده، د معدې اچ پایلوري منفی بکتریا ده چې دا راډ شکل لري، یعنی داسې اوږد شکل لري چې دا په خپله په معده کې پیدا کیږي، اکټیو کیږي. د دې نه بعد بیا د دې مخنیوي داسې کوو چې اول د دې باید معاینات وشي چې آیا یو څوک په اچ پایلوري تکلیف باندې اخته ده او که نه ده اخته. خصوصا دا باید د وینې له لارې هم بعضی کسان کوي معایناتې، او د سټول له لارې هم کیږي د دې تشخیص. خو کله چې د سټول له لارې اوسي دا به ډېره بهترینه طریقه وي، دا به ډېره ښه لاره وي. او اچ پایلوري ډېر سخت تکلیفونه رامنځته کوي چې د دې په درې کټګوریو د اچ پایلوري تداوی ویشل سوی ده. خو خیر اوس نور کتابونه بعضې تداویانې هم لیکي، نو کوشش دې یو څوک وکړي چې کله د معدې تکلیف سره مخامخ شي د اچ پایلوري تداوی دې وکړي، ځکه دغه اچ پایلوري خیر په پیپټیک السر، گیسټریک السر او بل اخره چې د میډی پډی رو سخت او امراض باندې مبتلا کیږي.
مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري.
ناجیه خپل سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب دا غوښتنې مضمون نه په وړاندې کوم په غوړی وردا کې باندې چاکه.
وردا صاحب مهرباني وکړئ نن موږ د میډی ناروغي په اړه خبرې کوو، کته سره پښتنه یې مهرباني.
مننه. موږ یو دوست یا د مخ کو وختو کې د روزي نامخ کې د مریضی ورته پیدا شوې اوس تازه د ویښتې نو پېږم ډېرو ډاکټرانو بمبې ګرځېدلی یم، بیا د معدې مشکل لري، معده یې په تنګ وي دایم او لاسه پښې هم لرزه ورته کېږي. دای د دغو امپروزولو نام استفاده کوي، ورکم تابلیت امپروزول. نو د دو وجې نه پوهېږم چې دا د لاسه پښو لرزه دغو امپروزولو ورته پیدا کړې مخکې نه وه. دغه یو داسې هغه مسافر نظر وکړ، ډېر به خوشحاله شو چې دغه د لوسه په خلاص دی کومې وجې نه دغه ګوډه ویښتو ته دلې د عام د دومې د وجې نه د کوم بل مراد کې دی. د کاس
دی ورته کوم چې ناجیه جانې کومرو راډی کنیولې وا، هغه ول چې لاسونه په خي دردونه کوي او د میډې له زیات مشکل سره مخامخ ده. کوم کس چې دوی ته یاد کړ او دا کس ډیر زیات اومپرازول نه هم استفاده کوي، زه به دې کس ته دومره وایم چې د اومپرازول یا پی پی آی په اصطلاح د طبابت کې دي تا پروټون پمپ انهیبیټر هم وایي، د زیات اومپرازول استفاده کول په خپل انفیکشن یا التهاب یا میکروب ته لاره ورول دي. دا ټولو اوریدونکو ته وایم چې زیات اومپرازول، بیا خصوصا دغه هندي اومپرازول زیاتره وخت داخلك زیات خوري، دغه اومپرازول په خپل انفیکشن یا میکروب ته لار آماده کوي، یعنی لار ورته جوړوي خپل میډی میکروبونه اندغه بالکل راپاروي. بعض وخت زیات اومپرازول خورل په کار نه دي شوی خوري. اول خو باید د دې اسباب معلوم شي چې د میډی تکلیف ولې ورته پیدا شوی ده. آیا اچ پایلوري مثبت ده؟ آیا د دې تیزابیت زیات ده؟ آیا دغه تیزابیت له کومې وجې زیات ده؟ عصبي فشار له وجې هم بعضی د معدې تکالیف زیاتېږي چې فشار ده، سټرس ده، دغه هم د معدې بعضی فشارونه زیاتوي. که هر څو تورته د معدې تداوی وکړي بیا هم هغه سړی له خپل مریضي سره مبتلا یا په هغه مریضي سره مخامخ وي. نو کوشش وکړئ وروره تاسو یو ښه متخصص د معدې یا ګیسټرو انټولوجیسټ چې مربوط د معدې هغه ته ورشئ او هغه باید د تاسو هغه معالجه وکړي او تشخیص باید وکړي. تشخیص مهم ده د میډی لپاره. آیا دا لکه میلارینه د میډی تکلیف دې ته پیدا شوې ده؟
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. بل اوریدونکو ته د اوس مهرباني وکړئ. مهرباني
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قرتن کار سلام راته سلام علیکم. ما پوښتنه د ډاکټر صاحب نه مېږه ده چې ما دوامدار شکل باندې داخله کې زخمونه پیدا کیږي، او بل زه اوس څنګه خبرې کوم او ناظر مې خو باندې پاره دي، ما څه کول را تېس کوم دا چې سړی تازه ته ما دې مې ته مېر بوج راځي نو چې تاوان کې خدای چې دې تاوان کې چې هم دې کې کاس کوم اخر سم دا وخت چې دا کې کوم ته وي.
وروره قندهار نه دیاړي کنيولې وا چې تاسو د خلی دوامدار زخمونه لري، خپل دغه هایپر اسیډیټی یا د میډی تزابیت ډیر مشکلات رامنځته کوي، او دغه په خوله کې چې بعضی تاسو زخمونه پیدا کیږي دا باید تشخیص شي، خو په زیات اندازه چې کله په خوله کې بعضی مشکلات پیدا کیږي هغه د فنګس چې یو قسم مایکرو ارګانیزم یا ژوندۍ موجودات دي چې میکروبونه دي چې فنګس په نامه یادیږي، د هغو نه هم رامنځته کیږي، او هغه کسان چې د میډی زیات تزابیت لري د هغو خلکو هم زیات د خوله بعضی وخت کې زخمونه رامنځته کیږي.
ډیر زیات مننه له مهمه او ګټور معلوماتونه. تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه کوم. د ازادي رادیو نور خبرونه مه هیروئ. زمونږه د خدای پامن.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.